وخت سحر لس بجې د مشال رادیو د پرونه خبرونه کې زه نجیب امیر او ګولیاز در سره یو. د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پوز د ګډون غوښتنه د اوربند په اړه د آفتاب احمد خان شیرپاو څرګندونه د وزیرستان د خبریالانو ستونزې او نور موضوعات په دې خبرونه کې سیړو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ګولیاز نه.
لومړی د خبرونو سرټکی، د سین صوبې د ترپارکر وچکالی ځپلې سیمو کې امدادي کاروایانې پیل شوې. افغانستان د پاکستان فوج لخوا په خوست کې د توغندیو ویشتلو ادعا رد کړې، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشره د ایران پر لانجمن اټمي پروګرام د خبرو لپاره تهران ته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبې تر پارکر کې د وچکالۍ نه ځپل شو سیمو لپاره د امدادي سامانونو لیږلو امر کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویب پاڼه د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR په حواله وایي چې د حیدرآباد ګیریزن نه امدادي سامان ځپل شو سیمو ته روان کړل شوی دی. د سند صوبې په تر پارکر کې د وچکالۍ له کبله د سیمې خلک د خوړو له کموالي سره مخامخ شوي ول، او چارواکو دا خبره منلې وه چې د سیمې په لسګونه ماشومان د بېلابېلو ناروغو له امله مړه شوي. د پاکستان سپریم کورټ هم د دې پیښې اسخود نوټس اخیستی، او د مارچ تر 13 نیټې پورې رپورټ غوښتی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د پاکستان د فوج هغه ادا رد کړه چې ویل یې دي له خوست ولایت څخه پرون 25 توغندي ورویشتل شوي دي. د پاکستان د فوج سرچینو زنوا خبري اژانس ته وویل چې دغه توغندي د افغان سرحدي پولیسو لخوا توغل شوي دي چې د پاکستان پر خاوره لګېدلي، خو ځاني خو زیان یې نه دی اړولی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت یوې سرچینی چې نه غوښتل نوم واخیستل شي، د پاکستان د فوج ادا رد کړه. تر دې مخکې افغان چارواکو پاکستان تورن کړی وو چې پر افغانستان توغندي توغوي. افغانستان او پاکستان 25 کیلومتره اوږده پوله لري. د افغانستان لپاره د کینیډا سفیر له افغان ښځو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. ډیبورا لینیوس پرون په کابل کې د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلې یوې غونډې ته وویل هیواد به د افغان ښځو ملاتړ ته ادامه ورکړي. په کابل کې د کینیډا د سفارت د اعلامیې په حواله میرمن لینیوس زیاته کړه چې هدف یې دا دی سو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د افغان ښځو ازادۍ ضمانت ترلاسه کړي. داسې اندېښنې شته چې په افغانستان کې ناامنۍ او ناوړه دودونو په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخه ونیسي. د ننګرهار د ښځو چارو مشر په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ نمائندګۍ غوښتنه وکړه. انیسی عمرانی پرون په جلال آباد کې د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلې مراسمو ته ویل د ښځو د پرمختګ لپاره لازم کار نه دی شوی.
په ټولو اداراتو باندې موږ دا غږ کوو چې ښځو لپاره زمينه برابر کړي، ښځو ته به ډېر ښه فرصت ورکوي.
تر دې مخکې هم په افغان حکومت انتقاد شوی و چې د ښځو د حقونو لپاره کافي اندازه کار نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي په دې وروستو کلونو کې افغان ښځو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې د بارنو چارو مشره کاترین اشټن د ایران پر لانجمن اټل پروګرام د خبرو لپاره تهران ته ورسیده. میرمن اشټن به نن او سبا د بارنو چارو د وزیر جواد ظریف ترڅنګ له نورو لوړپورو ایرانی چارواکو سره وګوري. هغه خای د ایران له ولسمشر سره هم خبرې وکړي. اشټن د نړۍ د لویو شپږو قدرتونو مشري کوي. په دغه قدرتونو کې امریکا، برتانیا، فرانسیا، روسیا، چین او جرمني شامل دي. ایران د نومبر په 14مه له شپږو قدرتونو سره پر یوې لومړۍ موافقه سلا شو چې له مخې به ایران خپل اټمي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه کمیږي. د ایران اټمي پروګرام په اړه حتمی پریکړې ته رسیدو لپاره خبرې لا هم روانې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په یوکران کې پر روان بحران د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اټلی وزیر اعظم ماتیو رینزی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنستیت په یو اعلامیه کې ویل چې اوباما د یوکران پر حالاتو د لیتوینیا، لیتویا او استونیا له ولسمشرانو سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. د دغو ټلیفوني خبرو د تفصیلاتو په اړه سنې دی ویل شوی، خو د فرانسې ولسمشر په یو اعلامیه کې ویل چې اوباما او اولاند خبرداري ورکړو کچري روسیا د یوکران د بحران د قلارولو لپاره په هڅو کې ناکامه شي نو په وړاندې به نوي اقدامات وشي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د یوکرین پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل په دغه ټلیفوني خبرو کې چې د جان کیری په نوښت ترسره شوي دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د یوکرین د بحران د پای ته رسیدو لپاره به په خپلو کې د اړیکو پیاوړتیا ته ادامه ورکړي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی په قطر او سعودي عرب تور پورې کړو چې د سخت دریزو د ملاتړ په وسیله عراق بې ثباته کوي. مالکی چې شیعه مذهبه دی وویل دغه دواړو هیوادونو په دې کار سره د عراق پر ضد جګړه اعلان کړې ده. د ویل دا تورونه چې د عراق سنی اقلیت رټلې دي د هغو فرقه پالو له لورې تبلیغ کیږي چې له قطر او سعودي عرب سره اړیکې لري. مالکی ویل سعودي عرب او قطر د سخت دریزو ډلو سیاسي، مالی او تبلیغاتي ملاتړ کوي او دغو ترهګرو تنظیمو ته وسلې ورکوي. بلخوا په عراق کې چارواکي وایي پرون په بیلابیلو بریدونو کې 11 کسان ووژل شول. پولیس وایي په مرکز بغداد، باقوبا، انبار او رمادي ښارونو کې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. او وروستی خبر دی د ویتنام بحري او هوایی جازونه د ملیشیا بې درکه شوې مسافرو جاز په لټه کې دي او د تیلو دوه غټې ټینکۍ یې په نښه کړې دي. د ملیشیا بوئنګ 777 جاز کې 209 مسافر سپارو چې د کوالالمپور نه بیجینګ ته روان وو. د تیر خالی په ورځ د الوت یو ګنټه وروسته بې درکه شوه. نړیوال جازونه هم د بې درکه شوي هوایي جاز ملبې موندلو هڅې پیل کړې دي. د ملیشیا د ترانسپورټ مرستیال وزیر وایي چې د جاز ملبه نه ده موندل شوې خو د لټون عملیات روان دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
ګلیازو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول زمونږ غاک په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ باندې اوري. د پاکستان د خزانه وزیر او د پاوز د سرلخکا ترمنس په ملاقات کې په دفاعي بجټ خبرې شوې دي. سمره ممکنه ده چې پاوز به د طالبانو سره په مذاکراتو کې شامل شي.
دا یو حقیقت هم دی چې په پاکستان کې د طالبانو مسله، د قبایلي سیمو په اړه باندې فیصلې، د افغانستان په اړه باندې فیصلې، د دې زیات اختیارات په پاکستان کې فوج سره دي.
آفتاب شیرپا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند کامیاب نه دی.
دا اوس یو اهم غدای زکه چې دی خو کو فوج دین دا فوج کې هو چې سیس فایروشي نه هو ټول غدی کی کنه الته خو دا سلسله شته نه.
د وزیرستان خبر اعلان وایي ستونزې دی او دوی دی قراره به د ورځ ده.
غټه خبر دادو چې میرا په علاقه کې دوا کو واتینا چې په مانش سره جګړه کوي کی یغه په مانش ریپورتینګ کول چې ګینده کنه دا انتهایی مشکله خبره دو کچیر میزه لشکي هم ان بیلنس شي کنه بیا میزه زور نه حاضر میګل.
اشرف غنی احمد زی په خوست کې او ګلاغا شیرزی په ننګرهار کې خلکو ته د صدارتي انتخاباتو د کمپاین په لړ کې غونډې وکړې. د ترسنګونیس پروګرام زما کور زما کله هم اورېدې شعر سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړې ده چې پکې د مالک کال 2014-15 لپاره د پاکستان د پوز په بجټ خبرې ترې شوې دي. په دې موضوع او همدارنګه د کرکټ په موضوع چې پاکستان تیر ورځ د ایشیا کپ په فائنل کې له سریلانکا نه ماتې وخوړه زموږ همکار له اسلام آباد موږ ته معلومات راکړل.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف چې کوم هغه 13 ورځ د خزانه وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړی دی چې پکې راتلونکي بجټ چې کوم دی چې کوم په جون دی یعنی پښپګمه میاش کې وړاندې کیږي په هغه کې د فوج لپاره چې کوم د بجټ ضرورت دی په هغه باندې خبرې اترې شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو چې کوم د خزانه وزارت لخوا چې کوم معلومات ترلاسه شوی نو هغه تر مخه خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا و چې د سکیورټي په موجوده صورتحال پرانا کې د فوج دفاعي ضرورت چې کوم دی هغه په هر هر کې پوره کوي شي او دفاعي بجټ کې د پاکستان فوج چې څومره ضروري وسایل چې لکه زمونږ نکیږي هغه به تمنګ ورکو ځکه چې لکه فوج چې کوم دی هغه دا وخت لګیا د ډېر مشکل حالات نتیږي یعنی لګیا د په ملک کې حالات چې کوم خراب دي د هغه مقابله کوي.
خاګرن همکار د کرکټ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي. پرون د آسیا کپ په لوبه کې په فائنل لوبه کې پاکستان ماته وخړه د سریلانکا په وړاندې. په پاکستان کې د خلکو تاثرات څه دي په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کله چې پرون پاکستان او سریلانکا مې شروع شو او پاکستان په اوله کې لږ خرابه کارکردګي خود له خپل بیا د غي ورسته پاکستان کله 270 رن جوړ کړ نو په ملک کې یعنی خلک چې کوم اغه تر دې حد لږ شوی چې آیا زمونږ چې کوم د بالران دی اغه بل ک سریلانکا له سخت وخت ورکی او میچ به امکانات شته چې میچ وګټي. خو له سریلانکا چې کله خپل لوبه شروع کړه وغه ډیر ښه انداز سره لوبه کوله نو په اسلام آباد کې او دغه شان د ملک په نور غټ غټ خارونو کې غټ غټ سکرینونه ځای په ځای باندې لګولې شوی او خلک ډیر لوی شمیر کې راغلي او دغلته میچونه کتل. خو چې کله سریلانکا میچ لکه د هغې ګرفت به مضبوط شو سریلانکا چې کله میچ ګټونه په هغه هغه نه په قلار قلار خلک چې کوم لکه دلته خصوصا په اسلام آباد کې هم خلک دغه ځایونه تلل شروع کړل او ډیر زیات لکه د خفګان اظهار یې کو او ټولو چې کوم د پاکستان چې کوم درې لومبي بیټسمینانو شرجیل خان او دغه شانتې تلا او کوم حفیظ چې په هغې باندې لکه سخت ټکونه کول چې دی د وجه نه پاکستان ډیر سکور ونه کړو لکه مطلب ټول ذمہوار چې کوم هغه به دی درې وانه ګرځول چې آیا کدی په اوله کې ودرېدلې وي او لوبه ښه کړې وي نو کېدای شي چې دا میچ مونږ ګټلې وي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز د اعلی کمانډرانو په غونډه کې چې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې پر اولپنده کې وشوه په دې خبره باسو شو چې آیا پوز د طالبانو سره په مذاکراتو کې برخه اخیسته شي او کنه. بل پلو کارپوهان وایي خای پوز تر دې بریده ځان راټیټ نه کړي چې نیخ په نیغه په مذاکراتو کې برخه واخلي. پوز ته په مذاکراتي ټیم کې د شاملېدو مشوره د حکومتي مذاکراتي ډلې لخوا ورکړل شوې وه. نور تفصیل په دې راپور کې.
طالبانو سره مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټي د مشر لخوا پاکستان فوز په مذاکراتي ټیم کې د شاملولو تجویز نه یو ورځ وروسته د پاکستان فوز د اعلی فوزي کمانډرانو یو اجلاس وشو. د فوز د مطبوعاتو ادارې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د کور کمانډرانو اجلاس د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې وشو چې پکې د ملک دننی او بارني سکیورټي په صورتحال غور وکړی شو. فوزي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو سره مذاکراتو کې نیغ په نیغه د فوز نمائندګۍ په باب با هغه وخت څه فیصله کولې شي چې کله ورته په باضابطه توګه دعوت ورکړې شي. طالبانو سره مذاکراتو کې د فوز نمائندګي په دې مذاکراتو څه اثرات غورځوي. د دفاعي چارو کارپوه حسن اسکری وایي
میرا جہاں تک خیال ہے کہ فوج اس قسم کے ڈائیلاگ میں نہیں آئے گی.
ترسو چې زما خیال دی نو پوز با دا قسمه مذاکراتو کې نه شاملېږي او نو ورلا شاملې دل پکار دي ځکه چې دا د سیاسي حکومت ذمہ واری ده چې هغه طالبانو سره مذاکرات وکړي. پوز له پکار دي چې صرف بریفینګ دی ورکړي نور ولا په سیاسي کارونو کې مداخلت نه دی پکار. او که د پوز نمائنده په مذاکراتو کې کینی نو دا شان تاسو طالبان تسلیم کړل او دا پیغام ورکول غواړي چې پوز هم حاضر دی سیاسي حکومت هم حاضر دے او ټول پاکستان دوی په وړاندې ناشته چتا سوتره غری بند کړی نو زویم چې داسې ندی کېدل پکار چې پوز هم نیک پنیغه په مذاکراتو کې برخه واخلي.
هم د دې پښتنې په جواب کې خبريال او سیمایي زوچارو کارپو طاهر خان وایي
حقیقت هم دی چې په پاکستان کې د طالبانو مسله د قبایلی سیمو په اړه باندې فیصله د افغانستان په اړه باندې فیصله د دې زیات اختیارات په پاکستان کې فوج سره دی. بد قسمتي دا ده چې د سیاسي حکومتونو رول په دې معاملو کې ډېر زیات کم پاتې شوی دی. نو دلته چې دا د فوج د نمائندګۍ خبره راغلې ده نو یو خو د حیرانتیا خبره ده خو لیکن چې زمونږ پاکستان کې اختیار هغې سره دی نو که فوج دا وایي چې حکومت هره فیصله به مني بیا خو صحیح ده او که نه فوج غواړي
یاد دی وی چې د تیر زیارت پر ورځ حکومتي کمیټي غړو وزیر اعظم نواز شریف ته تجویز ورکړی وو چې موجوده مذاکراتي کمیټي د تحلیل کړي او یو بل کمیټي د جوړ کړي چې طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي او په نوې مذاکراتي کمیټي کې د فوز نماینده هم شامل کړي شي.
د پاکستان د قومي وطن پارټي مشر او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پروسه خه ده خو تر اوسه یې څه ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي د حکومت لغاړې اوربن مانا لري خو د طالبانو یوه ډله اوربن کوي او بله یې بریدونه. دی وایي په قبایلي سیمو کې به حکومت ته د امن در اوسترو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول وی. نور تفصیل د پدی مرکه کې اوري چې زمونږ همکار د افتاب احمد خان شیرپاو سره کړی.
فخن دا کراته وای چې دغه د مذاکرات کوم عمل روان دی کمیټیانې جوړې شوې تاسو څومره خوشبینه دي د دې غنه عمل نه د دې بشه نتیجه راوځي
زما په خیال اوسه پورې خو مونږ ته سخکاری نه امید لرو چې عمدہ طریقه دې هغه شي مخکې شي خو مونږ ته خو دا غیرت نه خولې حکومت چې دوی هغه نه څه ته پوسټ کړی چې دې کې دا سامرا دا سیز فایر دا سامرا ګوندونو چې هغه الته چې دي هغه دا منی سامرا نه منی دا هغه په څه طریقه کېږي ډیمانډ څه دي دا ډیمانډ راشي نو هغه نه پس پته لګي چې دا شی مخکې بوتلی دي تلی شي او کنه
دا سیز فایر ایران ته تاسو سومره په دغه باندې ګورې د طالبانو لخوا چې شوی دی بیا په کې نوې تنظیمونو نمونه راشي
دا اوس یو اهم هغه دی ځکه چې دغه کو فوج دا فوج کې هو چې سیز فایر وشي نو ټول هغه دی کنه الته خو دا سلسله شته نه دې سدې باب لپاره پکار دی چې هغه یې وای چې به مونږ به کو دا سه واقعیات وشي مونږ ته پته لګي مونږ به داغي خلاف اکشن اخلو مونږ به داغي مزاحمت کوو دا کوم واقعیات چې اوس شي وي دي داغي خو مزاحمت طالبانو انکار ضرور کړی دی خو مزاحمت نه دی کړی
شرپا خان قدم وای چې د فاټا د کوم نېشنل سکیورټی پالیسی اعلان شوې ده نو پاغي کې وختیم تاسو ویل چې د فاټا پکې هیڅ ذکر نشته د نېشنل سکیورټی پالیسی به څومره دغه شي ګټوره ثابت شي
او فاټا خو پکې ډېر اهم کردار دی داغه لپاره دی نکټا کو قانون ماغه شوې ده هغه اکستنشن نه دی فاټا ته او نه فاټا ته اکستنشن کې دي شي نه دا نور قوانين چې کوم دي دا ای ټی ای چې دی انټی ټیرریسټ اکټ هغه فاټا ته هغه اکستنشن نه دی او نه اکستنشن کې دي شي دا نو دا مسلې دي د دې لپاره پکاره شي دوی د فاټا باندې یو خصوصي توجه ورکړي وي او الته چې حالات فشینو دا نور ملک به حالات به ته الزامات خطول پاغي باندې راځي ګوته خو فاټا ته نه ملکیږي چې به سوشل میډیا فاټا ده شوی دي او دا غي د بهتره لپاره ما دا غي لپاره هیڅ نه کی
او چې کوم حالات جوړیږي د 2014 نه پس دا غي ذکر هم تاسو وختي وکړلو تاسو څه فکر کوئ حالات سمون طرف ته روان دي او که امریکا چې کوم دنو چې کوم تړون لاسلیک کول وړي د افغانستان سره نو هغه کوم دا غي تعلقات دغه دي خراب دي نو د دې بس دا غي پرودي کړه غي د هالت کې د امریکا سره تعلقات خرابيږي بیا زمون تیاری سمره پکار دي
نو یو خو د الیکشن نه پس په پتا لګي اصل صورت حال چې هغه به یې سه معنی دستخط کوي نه کوي زما دا ګمان دي چې کوي با چار څوک راغی دویم دا خبره چې التا آیا کو بی ایس ایم دستخط نہ کہیں خود امریکی ٹول فوج بوجھی آیا آغا سلسلہ بیا اغوی آغا سسٹین کولی شی آغا کنا دغا یور ڈیر اہم خبر دغا اثرات پروجی
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چې ویلي د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان معنی نه لري ځکه د طالبانو یو ډله اوربان کوي او بلې پریدونه په همدې موضوع کې پاتې کیږي حکومت هڅه کوي چې د طالبانو سره روغه جوړه وکړي سوله وکړي او اوربان وکړي خو که دغه هڅې ناکامه شوي آیا حکومت تیار دی چې په سیمه کې بل سه اقداماتو کی عملیاتو کی او هغه عملیاتو په نتیجه کې که خلق به کورکیږي دا غو سر بس کی په بنو کې زمون همکار په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې اوري
په ملک کې دا ترهګری واقعیات ختمولو او امن امان پر ځای کولو په لړ کې وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ خبرې اترې پیل شوې چې لا هم څه حتمی نتیجې ته نه دی رسیدلې د تیرې جمعې په ورځ پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف رویټر خبری ایجنسی ته ویلي وو که پاکستانی طالبان اوربند خلاف ورزی وکړي نو پر ضد به یې قبایلي سیمو کې په همدې مارچ میاشت کې پراخ عملیات پیل شي د پېښور پوهنتون انټرنیشنل ریلیشن څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خان وایي د مذاکراتو ناکامۍ په صورت کې حکومت ته ضروری اقدامات پکار دي
دا خبرې ذهن کې نه ساتي آپریشن صرف فاټا پورې محدود وي او دا غني چې بس دا ټو فاټا خلق دې پسې وي خلق د باول دي نو دینه به ډېر خطرناک نتایج هم راوتي شي یو خو به دا ټیروریزم به د ټول ملک کې ډېر زیات پھیلاو شي بل به دینه د پښتون نون پښتون ایشو هم جوړ شي دا تاسو عمل شروع کړئ یو کمپریهنسیو پکار دی بل پکې خپل پردینه دے پکار کم ٹیررسٹ دے اگر ټول ٹارگٹ دی بل ټول ملک کے پکار دے نیشر میں بدل وی دی ټول خلاف عمل پکار دے
نو ما وڑے وای دا عملیاتو پسورت کے بعد امن امان ڈیرا مسئلہ وی چې زیات اثرات یې په خیبر پختونخوا او خواوشا باندې پریوزي، نو دولت لاړخه هنګامي انتظامات پکار دي.
ټول ملک خرابېږي، د پختونخوا به زیات اثر وي، ځکه جفت آی ڈی پی زیات بدل جفت دی ورسره. دې ته یو پکار دی دا صوبایي حکومت هم تیار وي او مرکز هم بل بدل ده، چونکې ټینشن به دلته زیات وي نو ظاهر د زموږ تعلیمي نظام کې به هم تکلیف راځي. پیرونه بندېدو خاطر کېدای شي، نو اوور آل زموږ ژوند باندې به یو ډایرکټ اثر غورځي. دې ته پکار دی حکومت تیار وي.
د یو غیر سرکاري تنظیم اعلی واکمنه ګلاله اسماعیل وایي چې دغه شان صورتحال نه متاثره خلکو فوري مدد کول د حکومت ذمہ داری ده. سو وړاندې نه منصوبه بندي پکار ده.
خلکو ته اغزانو غیر منفوس شي او خلک د الته ناراضي، نو تیاری مخکې نه پکار ده. ان داس نه چې بس په اچانک حکومت فیصلو کې چې بس اپریشن پکار ده او تیاری نه کړو او اپریشن شروع شي، کو اپریشن شروع کوي، هغه لپاره مخکې پکار ده چې اول خلکو له کیمپونه جوړ کړي، خلکو ته اول د خوراک بندوبست کړي، خلکو ته ترانسپورت مهیا کړي، ځکه چې خلک الته ناراضي نو خلکو ته لږ مهلت پکار دی چې هغوی خپل سامان راغونډ کړي او محفوظ ترانسپورت ورته ورکړي.
څېړونکي وایي په داسې حال کې ولس د غیر یقیني صورتحال سره مخ شوی، دولت ته پکار دی چې امن امان پر ځای کولو لپاره یو واضحه تګلاره جوړه کړي.
پښتو وای مشال ریډیو ور
د جنوبی وزیرستان خبریالان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ په جنگ کې دوی ته شفاف راپورونه برابرول ډیر ګران کار دی. دوی همدارنګه د پریس کلب او د سهولتونو د نشتوالي شکایت هم کول، او دای هم وویل چې د وژل شوو خبریالانو د کورنیو سره هیڅ ډول مرستې نه کیږي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د قبایلي خبریالانو د ستونزو هوارۍ ته پام کوي. زموږ همکار لډیر اسماعیل خان دا راپور رالیږلی.
د شپږم په ورځ د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانګ په جرګه حال کښې یوه درنه غونډه وشوه چې په کومه کښې د سعودي وزیرستان ټرایبل یونین آف جرنلیسټ وانا اولدا پریس کلب نویو د درانو په یو ځای د وفادارۍ سوګند پورته کړه. دغې سیمې خبریالون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، په دغه باره کښې دوی څه ویایي او څه غوښتنې لري؟ د ټرایبل یونین آف جرنلیسټ سعودي وزیرستان یونټ صدر زمان مسعود نه وار وایي.
غټه خبر دا ده چې میرا په علاقه کښې دوه قوتونه چې دوی په مانځ سره جګړه کوي، هغې په مانځ رپورٹنگ کا ول چیم دے کنا دا انتہائی مشکل خبر ادو کچیرے میزا لش کی ہم ان بیلنس کی کنا بیا میزا زونے نہ ہتری می کر
دل دا پریس کلب صدر شاکر اللہ شاکر مسعود ویائی
پٹن مشکل خبر ادو چنند جنوب وزیرستان سورہ ہن جرنلسٹن دی ادے مختلف ارگنائزیشن سرا چارے کوي خصوص مقام دا ایت ایگی تا سیلری چ پیکیج نہ ملا وی جو کچا تا ملا وی جی یوڑا سے دے مول کے برابر دی دے میز دیر کمائلی صحافی مرنا شاہدون شی دے دے شہادت بندے دے دغ خپل ادارے دیوامیاں دیوامیاں تے خو مطلب دغ دے پوینے بندے پر سیاست کا وی دے اگے دے فیملی دے پورا دے اگے دے بچن دے پورا دغ تروی سا پورا چکڑی ندی
دے واڑا پریس کلب پ دویم زل چھڑکنے شوای صدر زرداد وزیر زیاتاوی
جنوبی وزیرستان کے خطول قبائلی سیما کے صحافت تیرا گرونا بلکہ زما چ ناممکن چار دو خاص کر مشتا پونا کے حکومت یو ش بلڈنگ دے پریس کلب دے پورا جوڑ کرایا وا پ دے میز بد قسمتین اپ نمانے میں خلق ڈانک دے چاہتا ہے دو رد مکان شوی نہ زولت دے میز دے
د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب چې کوم د دې غونډې ستر میلمه و په سعودي وزیرستان کښې د صحافت او خبریالانو په باره کښې په دا رنګ وږغېده.
نن چې تاسو کومه دا محفل وکتلو دا د تقریب حلف برداری تقریب و، او زما خیال دی چې زمونږ په صحافي کشران ځوانان دي په دیو کې بے پناه ټیلنټ دی، او دا په قومي ادارې کې چې کومه زمونږ نور قومي لیول صحافیان دي هغو مینس کې د خپل ځای کېدلو بالکل ټیلنټ شته چې لږ دیو سره نور مړست شي لږ دیو نور پالش شي، نو انشاءالله زه امید لرم چې د دیو د صحافت به امپروف کېږي هم او دیو به په خپل په غټه سطح باندې د خپل ایجنسۍ او د خپل ملک هم نوم روشن.
په دامو کې قبایلي خبریالانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي او چې د میډیا د کومو ادارو سره دوی وابسته دي هغه د دوی حقوق وپېژني او مشکلات سمول ته یې دي مخ ور واړوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې وچکالۍ ته په کتنې کولو سره لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د سیمې ګڼ شمېر ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي وخت راغلی چې حکومت باید خپله ذمهواري وپیژني او د سیمې اوسېدونکو لپاره څه وکړي. د مقالې تفصیل د ملیحه امیرزاده نه.
ایکسپریس ٹریبیون رس پانا لکھی په پاکستان کې پورستو کلونو کې قدرتی آفتونو ته وکتل شي نو په دې لړ کې د هیواد تیار نه اوسېدل د حیرانتیا خبره ده. خدا سي نه ده د پاکستان تر پارکر هغه سیمه ده چې ژوند پکې په مشکل سره تیریږي او کلنی وچکالی آبادی له خطر سره مخامخوي. داسې رپورټونه دي چې په تیرو دریو میاشتو کې 120 ماشومان د خوراک ته کمی له امله مړه شوي دي. رسپانه لیکي دغه ماشومان د لوګې له لاسه په ډیره دردناکه طریقه مړه شو. د روان کال په فروری میاشت کې 2 ماشومان مړه شوي دي خو د سند حکومت او د صحت نړیواله اداره په سم شمیر سرګندولو کې زړه نازړه دي. په دغه صحرایي سیمه کې د 2000 کلو نه پر راټولو شو معلوماتو کې هم فرق دی چې اصلي شمیره نه ښایي. رسپانه لیکي له شواهدو سره سم دا ښکاره ده چې په تر پارکر سیمه کې یو بشري بحران موجود دی چې په سمدستي ډول پاملرنې ته ضرورت لري. بیلابیلو چارواکو او سیاستوالو یو ځلی د سیمې دورې شروع کړي دي چې یو ښکاره نښه ده چې په سیمه کې حالات ډېر خراب دي. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې یاده مسله د بارانونو په سلسله کې د بدلون له امله زیاته شوه چې ډېر لږ بارانونه وشو او حکومت د خپلې مرستې کلنې پروګرام وځنډولو. دغه پروګرام په عامو حالاتو کې د نومبر دسمبر د میاشت نه شروع کیږي او تر سپرلي پورې دوام لري خو سخت کال داسې ونه شو. صوبائی حکومت د 2012 کال د مرستندویا کار لپاره ترانسپورټرانو ته تر اوسه پیسې نه دی ورکړي چې دوی هم نور کار کولو ته تیار نه دي. په عین حال کې په لوی شمیر کې ساروي، ګډې، بیزي او موران مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي کچهري په سمدستي ډول تر پارکر سیمې ته مرستونه رسول شوه نو دا قحط حالات په د سیمې اوسېدونکي سخت اغېزمن کړي. د ورځپاڼې په خبره د ناسمې حکومتداري او غیر منظم کار له امله د سیمې نیستمن خلک له مرګ سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه باید بدل شي او وخت راغلی چې ریاست د تر پارکر سیمې او دغلته د اوسېدونکو د ژوند د بهتره کولو لپاره رښتینې ذمهواري په غاړه واخلي.
ایشیا کپ په فائنل کې سری لنکا پاکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم هم تر ډیره بریده په دې ټورنامنټ کې ور نه ځلیدلو. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو ټیمونو نه خپلو ولسونو زیاته توقع لرله. که څه هم په پاکستان او افغانستان کې کرکټ لوبه ډیره مشهوره ده او ډیر زیات مینوال هم لري، خو په کرکټ لوبه کې سیاست هم ډیر اوږد تاریخ لري. په کرکټ لوبه کې سیاست د دې اغیز او راتلونکي کې د کرکټ د لوبې مستقبل پاړه. زموږ همکار ګلیاز په واشنگټن کې د خبریال او د کرکټ د لوبو د کارپو متی الله بت سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې په سیمه کې په کرکټ لوبه کې سیاست څه وخت راغلو. نوموړی وایي
لوبه د سیده چې د شورونه سره پرستی سیاسي شروع شوې ده. تاسو پاکستان کې وګورئ، بل ځای کې وګورئ، دا سم جمهور رئیس د کرکټ د مشرتابه هغه چارې په غاړه لري. هغه کسب اول نه د جمهور ریاست یا د صدارتي محل نه شروع کیږي او هغه پکې ده. یو د سیاسي اړخ نه دا چې د لوبه خلکو استعمال کړي ډېره زیاته د مختلفو فتونو کې. تاسو تاریخ کې وګورئ که پاکستان وګورئ که هند کې وګورئ، هلته هم کله ملکي حالات یو شان دي نو کرکټ باندې ډېر زیات دوی چارې وړي. کرکټ مخې مخې ته کوي چې خلکو توجه د حکومت د چارو نه بدل شي کرکټ ته پام کی. په تاسو د ضیاء الحق د زمانی خبر یاد کی جنگ د کرکټ په سر باندې کوشش کړی چې بدل کی. راجو ګاندی او د ضیاء الحق مخه دا قصه شی و. یو د وخت د بدلی دوسر نوې سیاسي اړخ راغلی دی چې هند او پاکستان کې سیاسي مشکل لري. اقم خلک کرکټ کې حساب راوباسي او کدي نږدې وختونه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم سیاسي شخړې پیدا شوې دي هغه هم کرکټ ته لاره کړې ده، اغېزې پکړې دي. کرکټ دوه قسم دی، یو د کرکټ په شکل باندې سیاست اثرات دي، یو د کرکټ په روح باندې سیاست اثرات دي.
نو ابي تاسو په نظر مانی دی سیاست دی کرکټ لوبې ته څومره زیان رسولې دي؟
زیان خو حتما رسیږي. لوبې یو صحتمندانه سرگرمی ده، یو فعالیت ده او هغه ته په کار ده چې په خلکو په ازادۍ سره او کېدې ته نه ګوري چې کم کم ملک لوبې ده او د چا چا تر منځ، بلکې ته ګوري چې لوبې سره روان ده میدان کې څوک خدي څوک نه ده. د لوبې کیفیت ته ګوري، دې ته نه ګوري چې کومه بیل نه نه بسونه کم راشم یا نو ګټه رسونه کټ بشم. لوبې باندې څوک کټي کمی کنه اصل شی په واده په هدايه اقتصاد دی نو چې کوم مادي او مانوي ژوند کې کارونه دي پاغې دي. کرکټ سره د سینې کې چې سره د لوبه وکړل نو هر څه به ژوند به د خشي یا کدو به خراب شي. نو خلک عموما د ورځ ته ګوري او هغه نتیجې ته ګوري. سیاست سرات چې دي هغه ډېر موزر دي. نو سدا چې کېدای شي چې خخ دوستان مرګري یا بلکې خوونه ولسونه د کرکټ په ګټه تاوان یو بل خپه شي.
عبد صاحب یو بل پښتنه هم دا کې دا راپورټ کوي چې په دې رسو کې د ایشیا کپ وشولو په دې کې چې کوم لوبي وکړل نو پاغې باندې کوم وکړل چې د مشهور ټولنیز کوم په پانی دی پاغي معنی یو قسمه یو رجحان رامسته شوی وو چې د کرکټ لوبي په اړه معنی نو خلکو مختلف لکه د لوبي نه هم یو سیاسي شکل اختیار کړو. دې معنی تاسو وایي
سوشل میډیا د موږ نه فیسبوک او دا نو شیان پیدا کړی دي. دیم دا د ژوند شکل بدل کړی دی. مخکې به یو خبر وشم د شپې به واقع شي او سهار به خبرې دي. اوس هغه یو یو توپ باندې خبره کېدی شي. هلته توپ کېږي په میدان کېږي، هلته فیسبوک کې خلک په ټی وی کې ګوري، په فیسبوک باندې کمنټ لیکي، د هغې بیا ریئکشن راځي. فیسبوک ټول دنیا په یو وخت کې، ته بلند پراګ کې ناستې، زه په امریکا کې ناستې، بل په کابل کې ناستې، زما یو خبره ده په یو وخت کې ټول دنیا ګوري. نو عکس العمل بیا کتن کې چې کوم فیسبوک ته ناستې، د ټولو ذهني ساویه او معیارونه هغه فکرونه هم یو شان نه دي.
ماتیو لا بيدو چې د کرکټ کې د سیاست په اړه خبرې کولې. اوس د سټوډیو د غړیستان خی چې په پښتونخوا کې د سهار لسنیمې بجې د ګلیاستا ساده خبرونو لاندې ځوانې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبې تر پارکر کې د وچکالۍ نه ځپل شو سیمو لپاره د امدادي سامانونو لیږلو امر کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویب پاڼه د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په حواله وایي چې د حیدرآباد ګیریزن نه امدادي سامان ځپل شو سیمو ته روان کړل شوی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د پاکستان د فوج هغه ادارات کړه چې ویلي دي له خوست ولایت څخه پرون 15 توغندي ورويشتل شوي دي. د پاکستان د فوج سرچینو سنوا خبري ایجنسی ویل چې دغه توغندي د افغان سرحدي پولیسو لخوا توغل شوي چې د پاکستان پر خاوره لګیدري، خو زیان یې نه دی اړولی. د افغانستان لپاره د کینیډا سفیر له افغان ښځو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. دا خبره ډیورا لینیوس پرون په کابل کې د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلې یوې غونډې ته کړي. د ننګرهار د ښځو چارو مشرې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ نمائندګۍ غوښتنه وکړه. انیسی عمرانی پرون په جلال آباد کې د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلې مراسمو ته ویل د ښځو د پرمختګ لپاره لازم کار نه دی شوی. د اروپای ټولنې د بارنو چارو مشره کاترین اشتن د ایران پر لانجمن ایټمی پروګرام د خبرو لپاره تهران ته ورسیده. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په یوکرین کې پر روان بحران د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د اټلی له وزیر اعظم ماتیو رینزی سره ټلیفوني خبرې کړي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی په قطر او سعودي عرب تور پوری کړي چې د سغدریزو د ملاتړ په وسیله عراق بے ثباته کوي. مالکی ویل چې دغه دواړو هیوادونو په دې کار سره د عراق پر ضد جګړه اعلان کړې ده. او د ویتنام بحري او هوایی جازونه د ملیشیا بې درکه شوي مسافرو جاز په لټه کې دي او د تیرو دوه غټي ټینکۍ په نخه کړي دي.
دا ګلیاس نامو لن خبرونه اوریدل. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د طالبانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتي عمل او دغه عمل کې د پوس په شمولیت لیکلي دي. د لړکې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د طالبانو سره مذاکراتو ډلې کې به د پوس خلک نه شاملوي، البته کولی شي چې د استخباراتي ادارې نماینده دې کې شامل کړي او د دې ترڅنګ کس کیسه معلومات پکار وي نو پوس د هغې ورکولو ته تیار دي. ادارې وایي چې مذاکراتي عمل کې د پوزي افسرانو نه شاملول خبره ده، ځکه چې مخالف ډله هم په سینیټ او قومي اسمبلی کې په حکومت دباو اچوي چې پوز دې د دې عمل نه لري وساتلی شي او دا ځکه که مذاکرات ناکامه شو نو ټول ځمواري به بیا په پوز اچول کیږي. ادارې مخکې د حکومتي کمیټې د مشر عرفان صدیقي په حواله لیکي چې رابطه کمیټو خپل کار ډیر په ښه طریقه سرته رسولی دی او اوس باید چې حکومت او طالبان براه راست خبرې وکړي، ځکه چې اوس مذاکرات په ختمي مرحله کې داخل شوي دي او د حکومت لخوا نوې جوړېدونکي کمیټې به د فیصلې کولو پوره پوره واک اختیار لري. همداراز جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د طالبانو سره مذاکراتي عمل او د دې لپاره جوړېدونکي کمیټې لړکې یو کشمکش پیدا کړی شوی دی. بعضې ډلې د کمیټې کې د پوز نماینده په ګډون اعتراض کوي. بل طرف ته د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که طالبانو د جنگبندۍ د اعلان خلاف ورزي وکړه نو اپریشن شروع کولو کې به د یوې میاشت نه زیات وخت نه لګي. بل طرف ته چودھری نثار علی خان وایي ډېر زر به حکومتي کمیټې اعلان کړي شي او یوه اونۍ کې به مذاکرات شروع شي. ادارې مخکې لیکي چې د هر چا خبره په خپل ځای، خو تر ټولو لویه خبره د وزیر اعظم هغه عزم دی چې وایي د بل کومې لار خپلولو نه وړاندې به د مذاکراتو په ذریعه د امن راوستو کوشش کولی شي. او بل دا چې وزیر اعظم ته په ټولګوندي غونډه کې د امن لپاره هر اقدام پورته کولو منډیټ ورکړل شوی و نو باید چې هغه خپل اختیارات په کار راولي. ادارې اخره کې د پوز د شمولیت په حق لیکي پوز وړاندې هم د حکومتي فیصلې تابع او اوس به هم د حکومت حکم مني. او لکه څنګه چې د اف سي د ځوانانو وجنې وروستو پوز کاروایی کړې ده، د غرنګ راتلونکي کې هم د خپل ځانه څه نه کوي بلکې د حکومت د اعلان تابع به وي. نو باید چې د پوز د شمولیت کشمکش ختم کړي شي او یو واضح پالیسی اعلان کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستاني ولس او حکومت په غوښتنو کې فاصله مخ په زیاتېدو ده. له وسلوالو سره خبرې ابس کار دی که یو خوا حکومت چې په ویره کې دی هڅه کوي چې له وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي، نو بل خوا بیا تحریک طالبان پاکستان پرله پسې بېګنا ولس وژني. وسلوال په سینماګانو کې د فلم کتونکو څخه واخله د پوځ تر ځوانانو پورې په هر چا بریدونه کوي، او د حکومت لخوا د سولې مذاکراتي کمیټې بیا له بوزلۍ څخه دو مخیزه بیانونه ورکوي. اداریه کې راغلی دی کله چې طالبانو درویشت ملیشا سرتیری وجل، له هغې وروسته حکومت د طالبانو پر ضد لږ د طاقت استعمال وکړو، چڼیز عملیات یې ترسره کړل، نو طالبانو د موقتی جنگ بندۍ اعلان وکړو. او اوس په ځان غره حکومتي ډله چمتو ده چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په عین حال کې پاکستانی ولس په دې لټه کې دی چې کله به د امنیتي مسلې په اړه د دوی خبره واورېدل شي، ځکه چې د دوی مستقبل له دې سره تړل شوی دی. په مقاله کې راغلي باید چې د حکومت بیان مضبوط وي او له طالبانو سره د کمزوري پوزیشن څخه خبرې ونه کړي. ولس چې د جمهوري نظام برخه ده، که د سولې د خبرو او د طالبانو د نظریې پر ضد راپورته کیږي، نو باید چې بیا حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو شروع کولو وړاندې د ولس د جذباتو خیال وساتي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتو ته څو اونۍ وخت پاتې دي، افغان او امریکایي سرتیري په وروسته پاتو ناآرامه سیمو کې ولس دې ته هڅوي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. دا انتخابات د کمزوري او جنګځپلي افغان قام لپاره د یو ښه ژوند آغاز کېدای شي، او دارنګ دا بردی هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وی چې په پور امن توګه به پکې سیاسي انتقال ترسره شي. خو که د اپریل په 15مه طالبانو افغانان لوټونه چولو څخه منع کړل، نو ممکنه ده چې په دې هیواد کې بیا ناکراری رامنځته شي. په افغانستان کې د امریکایي پوځ لیفټیننټ کرنل اریک لوفز وایي په ناامنه او وروسته پاتو سیمو کې ووټونه چولو ته د خلکو د هڅولو کمپاین د دوی اخیری د خطرو ډک میشن دی. په مقاله کې راغلی دی امریکایي او افغان سرتیري هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات د امن فضا کې ترسره شي. افغان او امریکایي سرتیري وایي چې دوی به د افغانستان انتخابات ناکامه کېدو ته پرېنږدي، خو په داسې حال کې چې دا سرتیري به هغو سیمو ته ځي چېرته چې د طالبانو کنټرول دی، ځایي خلک له ووټونو اچولو څخه ویریږي. طالبانو د انتخاباتو پر ضد جګړه شروع کړي، او وسلوال یې چې عموما په ژمي کې په پاکستان کې دمه کوي، سږ کال یې بریدونو ته دوام ورکړی چې دارنګ روان انتخاباتي عمل ته زیان ورسوي.
تاسو د اسرائیل مومن په راپور کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه واوریدل. د خبرونې په دې برخه کې د انتخاباتي کمپاین راپورونه راسره دي. پیل به د خوست نه وکړو. د افغانستان صدارتي انتخاباتو ته ولاړ اشرف غنی احمدزی په خوست کې خپل انتخاباتي غونډې ته د وینا پر مهال وویل که ولسمشر شو خوست کې به نړیوال هوایي ډګر جوړوي، خوست په ترانزیټي ولایت باندې بدلوي، د غلام خان نه ګردیزه پورې به پوخ سړک جوړوي. نوموړي همدارنګ نور ژمنې هم وکړې چې تفصیل په دې راپور کې اوري.
ولسمشر زو ټول ټاکنو ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی هغه لوی غونډې ته چې د شنبه په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د ده په پلوۍ جوړه شوې وه، په خپلو خبرو کې ویل چې د خوستوالو پراخه ملاتړ دوی ارګ ته ورلاند کړل، او دوی به د بریالیتوب سره جوغ په افغانستان کې د پراخو مثبتو پرمختګونو لپاره کار وکړي. په نوموړي پراخه غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په لسګونو زره اوسېدونکو برخه اخیستې وه، ګډونوالو اشرف غنی احمدزی او ملګری پلاوی د افغانستان په ملي بیرغونو، د ډاکټر اشرف غنی د انځورونو په خورولو، چکچکو ګرم ولولو او د ورزشکارانو لخوا د یو رسمي گزارش په ترسره کولو بدرګه کړل.
لوبغاړي ورزشکاران په منظمو قطارونو قدمونو روان دي.
پولیس جرګه کې د دفاعي کمیسیون رئیس په خوست کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی، د ټاکنیز کمپاین مشر همایون همایون، د خوستوالو په استازیتوب په لوی ډیزو خبرو کې د جمهوریت ریاست نومان اشرف غنی ته وویل چې خوستوال به تر بریالیتوب کلک ملاتړ وکړي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی د ریاست جمهوریت نومان هغه څوک دی چې پر اختیار سره په افغانستان کې ډیر خدمت کړی دی، او په دنیا کې دویم مفکر ګڼل شوی دی. زه غواړم چې د خوست د خلکو په استازیتوب ډاکټر صاحب ته دا اطمینان ورکم چې ډاکټر صاحب د خوست ولایت هغه خلک دي چې لکه د اصل و مچۍ په پاک شي باندې راجمیږي. د افتخار ځای ده چې تاسو ته د خوست دومره خلک راغلي دي او په تاسو یې باور کړی دی.
د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خوست اوسېدونکو پراخې راټولېدنې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د بریالیتوب په صورت کې د هغه بنسټیزو پروژو د پلي کېدنې ژمنه ورکړه چې د یادې سیمې خلکو تل په تېرې یوه لسیزه کې غوښتي او تر اوسه نه دي عملي شوي.
نه کاله مخکې ما د غلام
غلام خان بندر افتتاح خوست لا ترانزیتی ولایت ندسته وای پا اساسی توگه با خوست ترانزیتی ولایت کو ده غلام خان نتر گرده زده قیر سرک مسئولیت با پمایی خوست خوست والو جور کنه خوست پا لالو پیسو جور سوای خوست خوست والو ده برکت نه پا دوبای و پا امارات و پا عربستان که جور سوای دل ده آرام پیسه نسته نزکا ده خوست اوائی اگبا مکتک میلو چل اماراتو نه دل تا پروازو سی
د یادونې وړ ده په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریو د ټولټاکنو ته یولسو تنو ځانونه نوموري چې ټاکل شوي یا د ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپاړسمه نېټه ترسره شي.
اشرف غنی احمدزی په خوست کې خلکو ته وینا وکړه او ډېرې ژمنې هم وکړه چې تاسو واورېدې. بل پلو د صدارتي انتخاباتو بل کاندید ګلاغا شیرزی بیا په ننګرهار کې خلکو ته ویل زیات پام به سولې ته کوي او د طالبانو سره روغې جوړې ته به یوه جرګه جوړوي. شیرزی څو کلونو پورې د ننګرهار والی هم پاتې شوی دی. تر ګلاغا شیرزی وړاندې ډاکټر عبدالله او زلمی رسول هم په جلال آباد کې انتخاباتي غونډو ته ویناوې کړې دي. له جلال آباد د مشال لډیو خبریال راپور راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزی د خپلې انتخاباتي مبارزې په خاطر جلال آباد ته راغلی و چې د یوې غونډې په ترڅ کې یې د ختیځو ولایتونو له خلکو څخه د رایو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځو ولایتونو کې د ګلاغا شیرزی د کمپاین مسؤول پریدون ممند چې د غونډې په هڅو رابلل شوې وه په خپلو خبرو کې له ولسونو وغوښتل چې خپلې رایې د ګلاغا شیرزی په حق کې استعمال کړي.
موږ ته بیا دا امیدواري پیدا شوه چې زموږ ولسونه او خلک ولسواکي غواړي، د افغانستان ترقي او ابادي غواړي، او د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره او د خپل مشر د ټاکلو لپاره نو قربانی تا حاضر دی. تاسو په صندوق کې ورایا چې او ان شاء الله په عمل کې ثابت کړئ.
د محمد شفیق ګلاغا شیرزی د کمپاین عمومي مسول سید صاف ګیلانی په خپلو خبرو کې په ولس غږ وکړ.
موږ به د هغه چا پسې درېږو چې هغه په افغانستان کې جهاد کړی وي، هغه شهیدان ورکړی وي. ګلاغا شیرزی دیرش کسه خپل د کورنۍ د مور او پلار په شمول شهیدان ورکړي. زما خواهش د شیرزی صاحب نه ده چې په طالبانو ورونو باندې غږ وکړي چې د دې انتخابات تو پلوی وکی تر سو د افغانستان خلک په آرام فضا کې انتخاباتو کې اشتراک وکي.
ولسمشرۍ ته کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزی په خپلو خبرو کې وویل
خصوله نوی امنیت نوی په افغانستان کې مشروف مدار نوی قانون بنوی فساد بنوی ورک تعلیم بنوی چای بنوی زما د افغانستان د مسلمان ولس څخه یو داسې جرګه جوړوم چې هغه به د افغانستان دولت او هغه خوا به د طالبان زور څخه مرور وړونه هغو ته به د قبر وړ وي دا جرګه که زاده کامیابه کړله به
یا د دې وی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د رسمي کمپاین له پیلې دوه رئیس ګلاغا شیرزی دریم کاندید دی چې د خپلې انتخاباتي مبارزې په سلسله کې ننګرهار ته راغلی و. تر دې وړاندې ډاکټر زلمی رسول او ډاکټر عبدالله عبدالله ننګرهار ته د انتخاباتي کمپاین په خاطر راغلي ول.
تاسو زمونږ د همکار راپور اوریده. د همدې راپور سره د راپورونو لمن رنغاړو. خو که تاسو هم دا شیبه رادیو لګولې وي نو درته به یادګیرم درکو چې تاسو په مهمو راپورونو کې واورېدل چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پوز د شمولیت خبره ترې کیږي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو څرګندونې مو واورېدې چې ویلې د حکومت او د طالبانو ترمنځ اوربند ناکامه دی ځکه چې د حکومت خبره یوه ده خو د طالبانو بېلابېلې ډلې دي. یوه ډله اوربند کوي او بله ډله بیا بریدونه کوي. همدارنګه د وزیرستان د خبریالانو له ستونزو هم خبر شوی. د خبرونې په دې برخه کې سوت ته ورځو او زما کور زما کلی خبرونه اورو.
ها
اوریدونکو د نن په خبرونه کې د کورم ایجنسی د اړولې کلی په اړه باندې درته معلومات درکو. اړولې کلی د سده خار نه شاوخوا لس کیلومتره لرې په جنوب کې د ټل پاړه چنار پر لویه لار پرته سیمه ده چې د کوزي کورم ایجنسی د الیزیو تحصیل په حدودو کې راځي. د دغې سیمې خلک هم د نورو قبایلي سیمو په شان یو شمېر ستونزې لري. په دې خبرونه کې د خلکو ستونزونه علاوه دا به هم واري چې د اړولې کلی تاریخ او هلته کې د خلکو رسم و رواج څه دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
درمن اوریدونکو نن تاسو راولم د سوات یو تاریخي کلی کوکاری ته چې دا د میګوري نه خي اڑخ ته 2 کیلومتره لري ده. د دې چې د قبله طرف ته سیدو شریف ته او غس طرف ته چې د بونیر پوله ده خيسته کلی ده. دلته کې چې د کچا او پاخه کورونه دي. ورکوټه غونته کې سړک وته راغله ده او دلته کې بازار هم شته. په دغه بازار کې چې د خوراک سیزونه او د پوری ضرورت سیزونه خرسيږي. دلته کې د دې کلی متعلق موږ تاسو سره معلومات ترکو. د دې د کلی مشرانو سره کشرانو سره تاسو ملاوه پدا اړه مالې ما سره د کلی یو مشر فضل مولا زاهد صاحب موجود ده. د نه پښتنه کو چې کوکاری دې ته کوکاری ولي وي. د دې کلی پورا تعارف مون سره وکي او د دې کلی د خلکو د ژوند په اړه باندې مون سره او تاسو سره معلومات شریک کړي. فضل مولا صاحب تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې هرکلی په خیر علي.
ډېر مننه نیاز خان صاحب ستاسو دراتلو دلته ډېر مننه.
فضل مولا صاحب کوکاری ډیر عجیب غونته کې نوم دی د پښتو په لغاتو کې زما په خیال زما په ذهن کې نه راځي. کله دې راته وجه تسمیه وایي چې کوکاری ته کوکاری ولي وایي. د دې کلی متعلق زمونږ اوریدونکو ته تاسو معلومات ورکړئ.
نیاز صاحب د کوکاری خو بنیادی طور زمونږ سواد کې چون کې د ډیر وخت نه دلته اندوان پاتې شوې. دلته مختلف سیولایزیشن ستیر شوی. دلته سیکان اندوان او نور قومونه ډیر داسې راغلي دي او تللي دي. نو په دغه نسبت زمونږ د سوات لکه ډیر نمونه داسې چې هغه د اندوانو دا وخت نمونه دي. نو داسې د کوکاری هم د هغه سره نسبت لري. اکثر خلک دلته داسې وایي د دې متعلق مختلف توجیهات مختلف خبرې کیږي. خو کم چې داسې لګویل ټکاری هغه وایي چې دا یو کوکا یو کسو هندو او هغه د دې علاقې نواب و. داغه په نوم باندې د کلی نوم چې د کوکاری کې خوده شو. کوکاری د دې علاقې د سوات یو ډېر سنټرل یو ډېر فوکل شان کلی دی. لکه نور خبرې خو به ډېرې پې مونږ وکړو. یو اهم خبره زما را یاده شوه چې کله دلته کې په ټول سوات کې بدامنی وه بدحالي وه او دلته کې هغه دهشتګردۍ خلاف جنگ شروع. نو دا کلی د بونیر د شانګلې او ایون د دې زمونږ د سیدو سلامپور د دې خلکو دپاره یو سنټرل فوکل پوائنټ جوړ شو چې دې ځی دلته به دا خلک راتلو. بلکې دلته کیمپونه لګېدلي وو د دې ځینه به خلکو ته د خوراک سپلای کېده. د دې ځی د خلکو چې د ټول سواد کې د خلکو سره تعلقات او دلته خلک ډېر راتلو په هغه وخت کې.
دا راته وایي تاسو چیرې په دې کلی کې آبادی څومره ده. د دې خلکو روزګار څه دی. کم قانونه په دې کې اوسي که په دغه لګه رڼا واچول.
دلته بنیادی طور دلته چې کم خلک اوسي هغه د یوسفزی قبیله سره تعلق ساتي. دلته مختلف خیلونه دي لکه عیسا خیل لنګر خیل جانم خیل. د دې خیلون علاوه دلته کې زمونږ په دې غاړو پیسکو کې ګجران اوسي. دلته کې زمونږ نور کم دا واړه واړه ټرایبس چې دي لکه نایان شاخیل داسې نانداپان دا خلک اوسي او دې ډېر په محبت او په مینه باندې دلته کې وخت تیری. دا دې ټولو خلکو د یو بل سره ډېر لوی تعلق دی. بعضی سیزونه چې دی زمونږ په دې علاقه کې ډېر یونیک دي. لکه زمونږ دلته کې د دې ګجرو د دې کم هغه خلک چې دایي جیداد نشته دایي ځمکه نشته دایي سره یو ډېر ښه تعلق دی یو ډېر ښه انډرسټینډینګ دی. او په دې وجه که موږ ګورو په دې سواد کې چې څومره بدحالي راغلي زمونږ دا علاقه چې دی د دې بدحالۍ نه او د دې نه په امن پاتې شوی. دا هغه غټه وجه دا ده.
موږ ګورو فضل مولا صاحب چاپېره ستاسو د دې کلي نه ښایسته ښایسته غرونه دي. دغه غرونه زیاتره لغړ دي. موږ ګورو ونې بوټي پی نشته. که موږ ګورو د کروندې ځمکه ډېره زیاته کمه ده. نو د کلي د خلکو روزګار څه دی او د روزګار وسیلې څه دي که په دې لګه رڼا واچوئ.
نیاز صاحب د دې د مین سورس چې دی نو هغه زیاتره خلک بهر دي. په عربو کې په نور مغربي ملکونو کې دیزی خلک چې دی نو دې دی او هغوی خپل ریمیټنس هغې پیسې دلته کې رالیږي. په دې وجه زمونږ د کلي کې ډېرې آبادۍ چې دی هغه پخې دي، مضبوطې جوړې شوې دي، او د دې کلي خلک د نورو کلو په نسبت لږ خوشحالي او سوکالي پکې ډېره ده. ورسره ورسره څنګه چې تاسو وې دلته د ځمکې غرونه او دا شاړې علاقې دي، خو ورسره ورسره دې ځمکو نه د دې غرونه هم د خلکو ته ډېر لوی آمدن راځي. څه وخت مخکې خو دلته دا لوی ځنګلات او دا کم غرونه چې داسې لغړ بربند ښکاري دلته ډېر لوی ځنګلې وې. د والی سواد په وختو کې دلته به ډېر لوی ښکار کېده، خلک به ښکارونه لراتلو. زمونږ دا علاقه کم دی چې موږ ناسو په دې ځایونو کې مخه د بنجو لوی لوی ونې وې. په دې کې یوازې دا نه چې ځنګلې وې، دلته فروټس، دلته کې ګوجې، دلته د شات کم چې موږ هني ورته وایو، دا سیزونه دلته ډېر بې حساب وو. دلته لوکل زمونږ پروډکټس چې وو په دې علاقه کې لکه چرګان، اګۍ، زمونږ غوا او میخې د دې ډېر لوی پیداوار بو.
دلته کې پیداوار څه دی یا ته دې موږ ویل څه ویلی شو چې د دې کوکاری تحفه څه ده چې موږ ووایو بهر خلکو ته چې یاره دا د سوات هم تحفه ده او دا د کوکاری خپل خصوصي خاص پیداوار دی یا د هغې خاص جوړ کړی شوي شیان دي؟
د دې ځي که موږ د ځمکو په تناظر کې واخلو، د دې ځي په ځمکو کې ډېر ښه باغونه هم شته. دلته لکه مڼه، ایپل چې ورته وایي، سیو چې ورته وایي، زمونږ کته ملک خلق ورته سیو وای، ایپل ورته وای، داسې د دیزی شلتالو، د دیزی پرسیمن، املوک غټه، دا ډیر زیات مشهور دي. او دا پرسیمن خاص کردہ سی چې دا خو دا نه سر غواړي نه بل څه خوراک غواړي، او دا بالکل ارګینک پروډکټ دی. د دې نه علاوه دلته خوبانی، دلته کې اخروټ او غوس چې ورته وای، او د ورسره ورسره دیزی لرګي چې هغه د دې نه منګورې ته ځي، خلک په آبادۍ کې، خلک په کورونو کې استعمالوي. سي زی دا ډېر عام دی. ورسره څنګه چې ما مخکې وې دلته کې اوس زمونږ د پاس غرونو کې د دې دیسی چرګان، د دې اګۍ، د دې ګبین، د دې لوبیا سره کم چې دا هغه ټیسټ او دا هغه کوالټي یا یونیک تا.
قدرمن اوریدونکو، د سوات کوکاری سیمه کې روان یو او د دې ځای متعلق تاسو له معلومات درکو. موږ سره دلته یو بل مشر دی، هغه نه پوښتنه کوو چې د دوی سنوم دی، سکار کوي، او د دې ځای د کلي د رسم و رواج په حواله باندې دلته کې ژوند کم ځای کې انسانانو سي ظاهر خبره دلته کې شخړې مرزي، مسلې مرزي، دغه مسلې حل کولو په حواله باندې د دوی پوښتنه کوو، ته پوښتنه کوو.
زمانوم جانگیر خان دی، ریټایر ډی ایس پی ما، د دې کوکاری کلی باشنده ما.
دا ډیره خبره ده چې تاسو او تعلق د پولیس محکمې سره ده. هم په دغه اړه به موږ تاسو نه پوښتنه کوو چې کوکاری کې چې دلته کې پوره خلک اوسي، دلته چې د خلکو ستونزې راشي، شخړې راشي، وړې وړې مسلې راشي، نو د کلي رواج څه دی، څنګه دا مسلې حل کوي؟ په دغه کې تاسو رڼا واچوي.
د کلي کې مسلې خو ډېرې زیاتې نشته، څنګه چې د نور عام سواد کې نور وطنونو کې موږ اورو او وینو، دغه دلې مسلې نسبتا ډېرې کمې دي. زمون د خلکو د یو بل سره په پوله برید، په ځمکه، په اوبو، په دې باندې لږ ډېر تنازع راځي. خو زمون په دې کلي کې داسې مشران، داسې په هر محله کې داسې خلک شته چې هر غونډ شي او ماښام ماسپښین په حجرو سیستم یې شته ژوندی دی، نو هغه د هغه دواړو فریقو ترمنځ هغه خبره په کور کې کوشش وکړي چې په کور کې او زیاتې مسالې د خلکو په کلو په حجرو په دیرو په بیټکونو کې ختمې کړي. تاڼو تحصیل ته هیڅ ضرورت ډېر نه راځي.
دا خو ډېره ښه خبره ده. خو که تاسو وړاندې ما ته ووایئ چې په دې کلي کې غم راشي، ښادي راشي، نو د دې ځای رسم و رواج څه رنګ دي، په کوم ډول باندې دغه غم ښادي تاسو سرته رسوئ؟
د دې د غم ښادۍ او د دې خو داسې رواج څنګه چې نورو کلو کې نورو علاقو کې هم داسې دی، ټلونه دي، چمونه دي، محلي دي، د هر یو ټل خپل خپل چې کې پنځوس والا سلو کورو پورې خلک یې، د هغې خپل خپل ټلې د غم ښادۍ چې چېرته یو ځای کې مړی وشي هغې ته هغه پیسې را غونډې او دیګونه له پخې درې ورځې یا څلور ورځې دغه د غم کور لا دا روټۍ کې د هغې د میلمنو او د هغې د کور د خپلو خلکو د روټۍ چې بندوبست دا خلک پرټل په حساب سره کوي. دغه شان د ودونو کوژدن د خادو خبره ده، هغه خو د خلکو چې کوم دی هم دغه شان د ټل سیستم دی چې چا کره واده وشي، چا کره څه او دغه شی خلق غم خادم کی او چیر روټه ولم کی خپه نمبر ولا کی هغه خلق چیر روټه کی او په غم کی پیسې راغونډ کی ناول دی ګورو په خی
تاسو یو خسته خبر وکړه چې دلته کې د حجره او د جرګي هغه نظام چې دغه بحال له او بیا هم غم خپل ستونزې شخړې چې دنه په دغه حل کو او د جرګي سره یا د حجره سره یو بل سیستړل دی چې موږ په پښتانه چې کمزې موجوده او په حجره کې ټنګ ټکور خامخه کی نو داسې محفلونه دلته کې کیږي وخت څنګه پاس کیږي یا داسې دلته کې عموماً یخ زیاتی شپې اوږدی داسې پروګرامونه کیږي سرنګ کیږي که په دغه لږ تاسو تفصیل موږ ته ووایئ
دا د حجرو هغه ټنګ ټکور او د هغې هغه مجلسونه هغه روایتي دغه چې کوم وو هغه پخوا په هر حجره په هر بیټک کې به خلکو کو وس د خلکو کر رالو ٹی وی گان رالو پکور کے ڈرامې دی او فلمونه دی او هر قسم سہولتونه دی ٹی وی ٹاک شوز دی خلق آگے تدیر کوشش کئی پوجرو اس سے کم خلق کا کمی اجرے آبادی دی کم بیٹا کنے دی او خلق دی جم شپو کے خاص کر دا ستار منگے دا خاما خواہی یا ورطا ہوں پو گوتے ہوئے آگا گوتے موٹی جی پٹے ہو پر ڈک تشتی کئی پاک بیا خلق دا نیمپلی او بادام او دارا غاڑی دش په خپل او دا ټنګ ټکور ته ناسي خو نسبته نه چې په خواب عام او عام اوس نشته عام سیستم اوس د کم شوی له
ناسي یادوي کنه په کار خو دې چی
ډیر خوان کې ډیر د کلو د پښتنو خو دغه یو روایت او دغه او دغه چې د اجرې بابا دې بیٹا کور آبادو دا هر اجره کې بسیتار منګې چیلم دا پراتو
قدرمند اوریدونکو د کوکارې پسیمه کیو او د دې سیمې معلومات تاسو ته درکو یو زلمه دلته کې موجود دی دنه پښتنه کو چې یاره د مصر الاول خپل په جنگلو کې او به د کوکارې د زلمو هلې ځلې چې دی پاغه حواله باندې معلومات راکې تاسو سره خپل په جنگلو کې نوم څه دی سکوي سکاروبار کوي
زمانو منظور احمد دی او وس یو ریسنتلی د ازاری یونیورسيټي نه مې ایم ای جرنالیزم وکړو
کوکارې اوسیدونکو کې دلته کې د زلمو متعلق قراته معلومات راکې زلمو سهلې زلي دي کومې لوبي خو خې د لبو اسانتیاګان شته کې نشته په دغه کې لګرنا واچو
د کوکارې د زلمو خو ډیر زیات هلې زلي دي د لبو په حواله سره دلته ولیبال ډیر زیات خپه شوق سره کسان کوي خو د حکومت د توجه د پکار د شیدل تکي د والیبال ګراوند جوړ شي زکه د درې ځای لبکیږي او د کرکټ لپاره ګراوند پکار دی زکه نو یانن دې طرف ته ډیر زیات په دغه کې دي نو حکومت له پکار د شیدې طرف ته توجه ورکړي او د ګراوند جوړ کړي
په دې راته لګ معلومات را کې چې دلته په کوکارې کې د تعلیم څه صورتحال لري د هسپتال څه صورتحال لري او د رنګ زلمی خپل وخت زیات څنګه ټایم پاس کوي ځکه چې زلمی سبقونه وای نو سبقونه نه چې کله او فارغ شي یا چټیانی دلته کې یخنی سی وای د یخنی چټیانی سی وای نو بیا هغه د لبو د والیبال نه علاوه نورې سهلې زلي
د لبو نه علاوه د بیا په بیٹکونو کې او حجرو کې کینی ځانته ورونه بلې ځکه چې دلته کې کافی یخي په واره کې بارونه کې دی په دې ډیرو کې ناسي او لرګي ځانته بلې نو خپل د دې سره خپل غب شپوم لګي
بل سره سیاست او په مسلو په دې باندې بحث کوي کنه
او یو په سیاست مسلو په دې باندې بحث کوي بل د بس نن سبا ډیر زیات تګ د دلته کې چې موږ له زمونږ د روډ دی جوړ کړی شي دا 7 کیلومتر روډ دی ډیر زیات په کندراتو کې بدل شوی دی او حکومت له دې طرف ته لګه توجه وکړه دا
قدرمند اوریدونکو د سوات کوکارې په کلی کې چې د نو آی کیو او تاسو ته معلومات ترکو د دې ځای متعلق د دې د خلکو ژوند ژوند متعلق اخیره کې راځو یو زلمی موږ سره دی دغه نه پښتنه کو چې د دې ځای د خلکو لوی لوی ستونزې سدي مشکلات سلري ملګری تاسو سره خپل په جنگلو کې سسنوم دی سکار کوي
زمانم سجاد احمد دی او ما ایم ای سی اکنامکس له هزارا یونیورسيټي نه کړی دی فلال بیروزګار یم ټولو نه اول خبره خدا دا زمونږ د کلی چې کوم ستونزې دي باغی کې د سچو نغټ او اهم ستونزې چې کوم دنو هغه زمونږ د روډ مسله ده زمونږ چې کوم دلته کې کوګاری ته 7 کیلومتر د منګور نه کوم روډ چې دی هغه بالکل په داسې حالت کې دی چې لکه بالکل مفلوجه دی کډې په کډې زیاتې دي دین علاوه چې مونږ وګورو نو زمونږ د علاقې ته خدای پاک قدرتۍ حسن ډیر زیات ور کړی دی مونږ دا ډیر خولي خولي غرونه خدای پاک را کړی دي د دې غرونو مطلب د حکومت د لاپرواهۍ او د توجه نور کولو په وجه باندې دا غرونه چې کوم دي دا لغړ پاتې دي
قدرمند اوریدونکو تاسو نن مونږ را وستي وای د سوات کوکارې سیمه چې ډیره ښایسته کلی دی چاپیره غرونه دي او د دې خلک چې زیات تر ټول پښتانه دي یوسف زی قوم پکې اوسي او یو شمیر خیلونه دي دا اوس نن زمونږ زما کور زما کلی چې ما نیاز احمد خان تاسو ته د سوات نه وړاندې کو د دې سره ما ته اجازه راکړي خات او آباد اوسي په لوی الله مو سپاره
پختنو خزو لپارا د مشال اونیز خپرونه
تاندی هیلی
دلتا خوشالم یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله بدی چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور زرو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نه نه خزي را مخ کې شوی دی سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې